د مخام شپک بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نن مخام خبري مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه نیم ساعت ته چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته یې تاسو ته وړاندې کوم. و به وړئ چې افغان چارواکو د پولیسو له هغې ښځینه منصبدار څخه تحقیقات پیل کړي دي چې نن یې د کابل په امنیه قمندانۍ کې یو امریکایي ملکي سلاحکار په ډزو وواژه. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فرشتې جلالزی برابر کړي دي.
افغان چارواکی وایي د نرګس په نوم د هغې پولیس د په اړه تحقیقات کوي چې نن یې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو سلاحکار ویشتی دی. د افغانستان په شمال کې د وسلو ټولولو د پروګرام مسؤلین وایي د په سیمه کې غیر مسؤلې وسله والې ډلې تر طالبانو د امنیت لپاره ډېرې خطرناکې دي. د ایران دولتي خبري اژانسونه وایي چې د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاحکار تر څلور ورځنۍ درملنې وروسته بیرته زندان ته واستول شو. په مصر کې قاضیانو د اساسي قانون د طرحې د ټول پوښتنې په ترڅ کې د درغلیو پر ادعاوو څېړنې پیل کړي دي. پوره خبر نو واوري. نن د افغانستان حکومت وویل چې په کابل کې د کابل په امنیه قمندانۍ کې د یوې ښځې پولیس لخوا د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د کورنیو چارو د وزارت پورې وسلاکار د حملې مسله څېړي. نن سهار د کورنیو چارو د وزارت یو امریکایي سلاحکار د کابل په امنیه قمندانۍ کې د جنډر او حقوقو د ریاست د پولیس لخوا ووژل سو. دغه پولیس نرګس نومیږي چې توفنچه ورسره وه او د امریکایي سلاحکار یې یو مرمۍ ویشتی دی. د امنیه قمندانۍ مرستیال داود امین د ازادي راډیو خبریالي ته وویل
دوهم ساتنمنه ده، البته سابقه دار پولیس ده. دیمونگ وظیفه په وزارت حقوق جندر کده ده دیو کار په خاطر البته قمندانه ته راغلی چې قمندانه که دیمونگ یو داین کروپ ملکی مشاورینو ده دی خزی طرف البته وشتل شوه ده آقا وشتل شوه.
د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار یو سیمه ایز پولیس د خوشتېپه ولسوالۍ په تراغلی سیمه کې خپل 15 همکاران ووژل. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالعزیز غیرت وایي چې دغه پولیس تر پیښو وروسته طالبانو ته تسلیم شوی دی. وسلوالو طالبانو هم دوی ته دغه سیمه ایز پولیس د تسلیمېدو مسله منلې او تایید کړې ده. د افغانستان په شمال کې د وسلو ټولولو د پروګرام یا دایاګ مسؤلین وایي چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په سیمه کې د طالبانو په تناسب د امنیت لپاره زیات خطر پېښولی سي. په شمال کې د دایاګ د پروګرام مسؤول جنرال منان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې دوی لږ تر لږه 1.5 غیر مسؤوله وسلوالې ډلې خلاصه کړې دي. دوی وویل چې دا ډلې له نورو مافیایي وسلوالو ډلو سره نږدې همکاري لري. د کرکټ بورډ مسؤلین یو مسؤل نور محمد مراد د دې بورډ د نوې اجرایوي مشر په توګه ټاکي. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود نن خبریالان ته وویل چې شاغلی مراد د کرکټ په برخه کې د وړتیا پر اساس د دغه بورډ د اجرایوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. شاغلی مراد ژمنه کړې چې د افغانستان د کرکټ د لاسته راوړنو د لا پیاوړتیا لپاره به هڅې کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه اورګزیو کې مسؤلین وایي چې د ډبرې سکرو یو کان نړیدلی او اته تنه کارګر مړه شوي دي. پېښه تېره شپه سوې ده. یو سیمه ایز مسؤول قسمت علي د ازادي راډیو خبریال ته وویل
په پرون شپې 12 بجې د داولې وطني غټې الوسینې مل ټول کمپنۍ یو مین دی که نه کویلې مین غورځېدلی دی که نه هغه کې د اووه کسان مړه شوي.
د اورګزویو په ډول سیمه کې پاکستاني طالبان فعالیت لري او د پاکستان د پوځ سره په جګړه کې ښکېلو. د ازادي راډیو خبریال وایي د پیښو په وخت په سیمه کې 15 کارګرانو چې وطن مړه سوي نور زخمیان دي خو سرسری زخمیان سوي دي. له نوې ډیلي څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له هند سره د هوایي پوځي کمالاتو لپاره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه وکړل. پوتین نن دوه ستر قراردادونه کړی دي. د لومړي قرارداد له مخې به روسیا هند ته یو اویا جنگي هلیکوپټر ورکوي. د دوهم قرارداد پر اساس به روسیا هند ته د 240 سخوی الوتکو د پرزو جوړولو لپاره د اجازه یا لایسنس اسناد ورکوي چې هند وکولای سي د غالوتکي تولید کړي. دواړو لورو د تجارت او ټکنالوژي په ارتباط هم قراردادونه کړي دي چې د هند دولتي بانک او په روسیا کې د مستقیمو پانګونو د ادارې ترمنځ د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګډو پروژو قرارداد هم پکې شاملېږي. په مصر کې قاضیانو نن د اساسي قانون د طرحې د ټول پوښتنې په ترڅ کې د درغلیو د ادعاو او شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا څېړنه په مصر کې د اساسي قانون د مسودې د تایید لپاره د ټول پوښتنې د وروستیو رسمي نتایجو تر اعلان مخکې کیږي او د وروستیو نتایجو اعلان شایي شاته واچوي. مخکې داسې ټاکل شوی و چې نن د ټول پوښتنې رسمي او وروستي نتایج اعلان شي. د ایران دولتي خبري اژانس رنا وایي چې د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاکار علي اکبر جوان فکر تر څلور ورځني درملنې وروسته بیرته زندان ته ستون شو. له زندان څخه د درملنې لپاره د څلور ورځني رخصت اجازه مسؤولو قاضیانو ورکړې وه. د ایران خبري اژانس نن وویل چې علي اکبر جوان فکر بیرته د ایوین زندان ته ستون شوی دی تر څو د اسلامي اصولو مخالفو او ستر مذهبي مشر ته د سپکاوي د اسنادو د خبرولو په جرم د بند موده تیره کړې. د ایران یوې محکمې تیر کال د جمهور رئیس د مطبوعاتي چارو سلاکار د دریو کلونو لپاره د ژورنالیستیکي هڅو څخه هم منع کړ. او د هند صدر اعظم نن په دې هیواد کې له تجدد څخه د ډکو مظاهرو وروسته پر خپلو خلکو د کراري غږ وکړ. د رواني میاشتې په 14مه په نوې ډیلي کې پر یوې 23 کلنې نجلۍ د څو تنو لخوا جنسي تیری وشو. د هند خلک له هغه راهیسې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کوي او د تېري کوونکو د اعدام غوښتنه کوي.
ازادي راډیو اوري قدر مناوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه درته وړاندې کوو. د ملي پولیسو یوې ساتنمنې نن یو امریکایي سلاکار د کابل د امنیت په قومندانۍ کې په ډزو وواژه. څنګه په افغانستان کې اداري فساد لمنځه تللی شي په دې اړه د بحث لپاره نن په کابل کې یو کانفرنس جوړ شوی و. د کورنیو چارو وزارت وایي غیر مسؤولې وسله والې ډلې د ولایتو د امنیت لپاره کوم مهم ګواښ نه جوړوي او په هلمند کې چارواکي وایي چې د ایران سرحدي پولیس له افغانستان سره پر ګډه پوله سرحدي نښې یا پیلرونه لمنځه وړي.
دغه پیلرونه شناسایی سي چې دا پیلرونه موقعیتونه یې تثبیت سي. سیاسي خلکو یا د وزارت خارجې دخوا باید دا اجرات هغوی ترسره کړي.
پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو چې که د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ وپیورئ. نن د کابل په امنی قومندانۍ کې لغرمې مخکې یوې افغان پولیس میرمنې یو امریکایي ملکی سلاکار په ډزو وواژه. افغان چارواکي وایي له دې پیښې وروسته پولیسو دا میرمن ونیوله او اوس پوښتنې ګروېګنې ترې روانې دي. که څه هم تر اوسه د دې حملې اصلي انګیزه نه ده روښانه شوې، خو کتونکي سپارښتنه کوي چې د پیښې ټول اړخونه باید روښانه شي. له کابله د حمیدې هارون عثمان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د کابل پولیس وایي چې له هغې پولیس نه یې تحقیقات پیل کړي چې د دوشنبه په ورځ د کابل په امنیت قومندانۍ کې یو امریکایي سلاکار وواژه. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دغه ښځینه پولیس نرګس نومیده چې د جنډر د حقوقو په څانګه کې کار کاوه. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال جنرال محمد داوود امین آزادۍ راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت یوه تحقیقاتي ډله هم د څېړنو لپاره ورغلې ده. د کورنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو یوه تحقیقاتي ډله هم امنی قومندانۍ ته رسېدلې څو له دې میرمنې پوښتنې ګروېګنې وکړي. په دا ډول حملو کې تر ډېره بهرني ځواکونه هڅه کوي چې خپله تحقیقات وکړي او د کیدونکو حملو لاملونه څرګند کړي. که امریکایي ځواکونه د دې میرمنې د ور سپارلو غوښتنه وکړي، نو په دې صورت کې به د کابل پولیسو غبرګون څه وي؟ جنرال داوود امین وویل چې په دې برخه کې به له قانون سره سم چلند وکړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي او د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال عبدالهادي خالد په دې باور دی چې باید هغه سیاسي او رواني عوامل په ګوته شي چې د هغې لپاره دغې میرمنې دا ګواښ منلی دی.
دردونکو کې پیشه ده یو افغان مېرمن چې حاضر د خپل هیواد خدمت وکړي بل اخره فکر بدلون مومي او وسله پر خپل متحدینو استعمالوي. دا یو خطر دی او باید جدي وڅېړل شي. د دې شتي رواني مسایل هم باید مطالعه شي چې دا مېرمن پر رواني ناروغي اخته نه وي. په هر صورت کې چیر پر رواني ستونزه هم اخته وي، نو ولې بهرنۍ او بیا سلاکار په نشه کیږي او بل څوک نه وشتل کیږي؟ دا هغه څه دي چې مسأله سیاسي کوي او جواب یې موږ باید له افغانانو سره د بهرنیانو په چلن، کلتوري مسایلو، طرفګنۍ او د مخالفینو نفوذ ټول باید مطالعه سي. حتما باید یو له دې مسایلو یا د دې فکتورو مجموعه په دې مسله کې داخله وي.
د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د دوی په بهرنیو همکارانو حملو په وروستیو کلونو کې زور اخیستی دی. د مسلې نه یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوس په اړه پراخې اندېښنې زیږولي، بلکې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د باور فضا هم زیانمنه کړې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت د هیواد د ولایتونو د امنیت لپاره کوم لوی ګواښ نه دی. د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې ویلي چې په تیر یو کال کې د هیواد په شمال کې اکثره دارنګ ډلې بې وسلې شوې دي، خو په شمال کې د ډایا گیا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤلین وایي چې دا مهال د شمال امنیت د طالبانو په پرتله د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا له زیات ګواښ سره مخامخ دی. لکابله د احمد زبیر جمن پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل ووري.
په افغانستان کې په ځانګړي توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه افغان چارواکي زیدو نقیزې څرګندونه کوي. د کورنیو چارو وزارت د اندېښنې ردوي چې ګینې د رنګډلې به له 2014 کال نه وروسته د افغان دولت په وړاندې په یو ستر ګواښ بدل شي. د دې وزارت وایند صدیق صدیقی په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت منی خوای د پولیسو له جدي چلند سره به مخ شي.
متاسفانه نوزم دلته پلستا خو هغوی نسی کولی چې ولایت تهدید سي. شمال کې موږ یو کال مخکې ډېر مشکلات درلود، ګروپونه بخې زیات ول، نو اوس ډېرې خلصاله شوي دي. نو دغه لړۍ د عمل دي، موږ خواستم دا دی چې هغوی د حکومت په زور او قدرت باندې پوسی او خپل هغه حماقت پریدي او خپل سلام باید تسلیم وکړي، او که تسلیم نه کړي بیا به د حکومت او د پولیسو او د نورو امنیتي ځواکونو د ډېر جدي برخورد سره مخامخ سي.
خو په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه د ډایاګ یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤلین د دې پر خلاف فکر کوي. په شمال کې د ډایاګ مسؤل جنرال عبدالمنان وایي کله چې شاوخوا شپه کله مخکې په شمالي ولایتونو کې دغه پروګرام پیلېده، نو هغه مهال په دې ولایتونو کې د 500 غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت اټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 150 دارنګډلې بې وسلې شوي او یو شمېر خپل لمنځه تللي. دا چې اوس به په شمال کې څومره ډلې موجودې وي ښاغلي منانې په اړه دقیق ارقام ورنکړل او وی منله دومره دي چې د طالبانو په پرتله تر ډېر خطر احساس کیږي.
در ارتباط به امنیت شمال
د امنیت په اړه د طالبانو په پرتله غیر مسؤولې ډلې ډېرې خطرناکې دي. دوی د هیواد په ټولو ناامنیو او ټولو بربادیو کې برخه لري. که یې مقایسه کړو نو موږ د هیواد په شمال کې دومره طالبان نه لرو څومره چې غیر مسؤولې ډلې موجود دي او له وسلو ګټه اخلي.
جنرال منان ول په شمال کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د وسلو او مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي ویل اکثره دارنګ ډلې د بیلابیل ولایتونو په ناامنو سیمو کې فعال دي او د ښوونځیو، کلینیکونو او د بیارغونې په پروژو په حملو کې هم لاس لري. خدا چې د بیوسلې کولو د څو کلونو له هلو ځلو سره سره ولې بیا هم دغه ډلې فعال دي، جنرال منانې علت تخنیکي ستونزې وبللې او په عین حال کې ومنله چې دغه بهیر ورو پر مخ تللی دی.
د هیواد په شمال کې د خپل سرو وسلوالو ډلو له لاسه د بې امنیتۍ په اړه د ډایاګ د چارواکو د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې په شمال کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د ځینو حکومتي کړیو له ملاتړ څخه برخمنې دي، ځکه په همدې دلیل یې له منځه وړل ستونزمن شوي دي. په ولسی جرګه کې د کندز ولایت استازی کمال سپی وایي کندز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې خپل سرې وسلوالې ډلې په کې ناامنیو او جنایتونو ته لمن وهي. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر جمن چې دا موضوع تعقیب کړي له ښاغلي ساپی سره پر همدې موضوع مرکه کړي.
په ولسی جرګې کې د کندوز ولایت استازی کمال صافی په شمال زون کې د ډایاګ پروګرام مسولین وایي چې په دې ولایتونو کې په اوس وخت کې له طالبانو نه زیات غیر مسوله وسلوالې ډلې امنیت ته ډیر خطر ده. تاسو له نظره د موضوع څنګه ده؟ تاسو سره موافق یاستئ؟
سل په سل کې موافق یم. د نظر سره په ډېر خوشاله یم چې شکر الحمدلله اخر کم از کم د ډایاګ کوم دې خبره ته پام شو. او د دې مخکې ما په تیار کې د خلاف سوزن چې غواړی دا چې دا یو سالم حقیقت دی چې په دې وخت کې په شمال کې د غیر مسؤول وسلوالې ډلې چې دي دا د تروریستانو نه او د نورو هغه طرفونو نه د هغه چې زمونږ استاذو په وطن کې د تروریزم د ودې لپاره جنګ ته ادامه ورکړل، د هغې نه زیاتې خطرناکې ثابتې شوې دي، ځکه دوی محلي دي او دوی بیا د تنظیمي ژبني سمتي او دغه تعصبات او دغه ستونزو په نتیجه کې منځته راغلي دي.
تاسو په سیمو کې یا په عمومي صورت په شمال کې دغه ډلې تر ډیره په چا پورې تړلې دي؟
دغه ډلې په هغه خلکو پورې تړلې دي چې دوی د انقلاب په طول کې په مختلفو نظامونو کې په مختلفو نومونو باندې پاتې شوي دي او اوس هم د دې نظام برخه هم ده. په اجتماعي چوکاټ تر ډېر ځای بزوبل شوی دی، په وژنو، غلاو، اختطافونو، قاچاق او د ځمکو په غصب کې او په نظام کې د امتیاز د اخیستو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې دوی دغه ډلې وساتي او دوی هر وخت مسلح وي او دوی اصل کې په دې نظام باندې په خپله چې څومره د نظام برخه هم ده خو بیا هم په نظام باندې هېڅ اعتماد او اعتبار نه لري.
تاسو په خپل ولایت کې خپل له داسې ډلو سره د داسې ډلو لخوا له ګواښ سره یا هم ستاسو مؤکلین یا خلک ورسره مخ دي او کنه که خپل ولایت فرض کړي کندوز ولایت یا هم خپل منطقه مشخصا که تاسو معلومات ورکړئ چې آیا داسې کومې ډلې پکې موجودې دي او څه خطرات خلکو ته مواجه کړي دي؟
د دغه نوع ډلو مرکزي هسته چې دا په کندوز کې وجود لري، ځکه کندوز په ستراتیژیکي لحاظ باندې ډېر مهم او د ارزښت وړ دغه د ولایت دی او ځکه چې مرکزیت یې په کندوز کې دی زمونږ ټول اقوام په کندوز کې ټول میشته شریف او نجیب اقوام د دغه ستونزې سره لاس په ګریوان دي او دا ډلې د طالبانو په پرتله باندې زمونږ ولسونو ته لوی ګواښ او عذاب ګرځېدلی دی.
نو محلي سیمه ایز صفای صاحب، سیمه ایز ادارې یا هم ملي اردو یا پولیس یا له مرکز څخه تر اوسه پورې ولې د رسیدګي نه کیږي چې تاسو وایي کندوز هسته دی یا هلته هغه مرکزیت دی، ولې د له منځه وړلو لپاره تر اوسه اقدامات نه دي سوي ستاسو له نظره؟
ما تاسو ته مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دغه ته د دې نظام د لوړ پوړو چارواکو حمایه اصله ده او په دغه وجه باندې دوی ته څوک څه نه شي ویلی، چې ځکه دوی په عین وخت کې د نظام برخه ده او په عین وخت کې دوی دغه شانته حلقین دغه کړي دي سمبال کړي دي.
په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت استازی کمال صافی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د شمال په بې امنیتیو کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر موضوع خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي
له اداري فساد سره د ګټورې مبارزې د لارو چارو د موندلو په اړه د بحث لپاره په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ شوی. په دې سیمینار کې تر ډیره دولتي چارواکو، د ولسي جرګې غړو او د کابل پوهنتون استادانو برخه درلوده چې موجوده اداري فساد یې د اندېښنې وړ وباله. دوی وویل د فساد د مخنیوي لپاره د حکومت اوسنۍ تګلاره کمزورې ده او باید له فساد سره د مبارزې هڅې ګړندۍ شي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین پر راپور کې.
د سیمینار د ګډونوالو اساسي اندېښنه دا وه چې خپل حکومت د اداري فساد سرچینه ده، نو ځکه یې د فساد د مخنیوي په هدف روانې هلې ځلې هم نتیجه نه ورکوي. د ولسي جرګې غړې حمیرا ایوبی د حکومت رېګونه قواوې په فساد کې ښکېلې وبللې او سپارښتنې وکړه چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د ادارو په تشکیل کې بدلون راشي. میرمن ایوبی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي په هدف یو جوړ شوي سیمینار کې د کابل بانک بحران ته په اشاره وویل د فساد اصلي عاملین خپل افغان چارواکي دی نه بهرانیان.
فساد مرای حل داره اگر واقعا رئیس جمهور افغانستان تصمیم
که د افغانستان ولسمشر واقعا تصمیم ونیسی نو فساد ده حل لاره لري. ولسمشر دی یوازې په هر ولایت کې خ والی، خ قماندان، خ څارنوال، خ د امنیت رئیس او خ قاضی وټاکی، نو فساد ورکیږي. کله چې د افغانستان اداري پاکی شوي نو پوشي چې ټول افغانستان پاکیږي. خو په تاسف سره چې دا روحیه نه ده موجوده، تاسو وګورئ چې والیان او رئیسان څه ډول ټاکل کیږي او څوک څنګه اخیستل او پلورل کیږي.
خو افغان ولسمشر حامد کرزی چې د تیر شمې پورز له فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت خبرې کولې، په افغانستان کې د فساد اصلي عاملین بهرنیان وبلل. ولسمشر کرزی د شفافیت د نړیوال ادارې هغه راپور هم رد کړ چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په سر کې راوستلی. خو د سیمینار ګډونوالو د دې راپور خپرېدل د افغانستان لپاره د شرم خبره وبلله. دوی وویل چې فساد په افغانستان کې یوازې د حاکم سیستم لخوا کیږي، خو رنګه بیا د ټول هیواد او ملت پکې بدیږي. دغه سیمینار د کابل پوهنتون د تحقیقاتي مرکز او سایپ موسسې لخوا جوړ شوی و چې ګډونوالو یې د فساد په ګټورو لارو چارو خبرې وکړې. په فساد کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکول، په ټولو خلکو د قانون پلي کول، د مدني ټولنو او رسنیو لخوا پر حکومت فشار راوړل او د مافیات د سیستم له منځه وړل هغه عمده سپارښتنې وې چې د سیمینار ګډونوالو مطرح کړې.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. په هلمند کې د شپږمې سرحدي لوا چارواکي وایي د ایران سرحدي پولیسو پر سرحد پرتې نښې له منځه وړي دي او هڅه کوي چې د افغانستان د خاورې ځینې سیمې لاندې کړي. د لوا مشر وایي کله کله له همدې کبله د دوی او د ایراني پولیسو ترمنځ د ډزو تبادله هم کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې واوري.
په هلمند کې د سرحدي پولیسو د شپږمې سرحدي لوا کمانډان سمونوال سید محمود محمود وای د ایراني سرحدي پولیسو له لوري د هلمند او نیمروز ولایتونو سره پر ګډه پوله پرتی سرحدي نشي لري سوي دی او ایراني سرحدي پولیس اکثر وخت هڅه کوي د افغانستان د خاورې یو شمېر سیمې لاندې کړي. هغه وویل د افغانستان په خاوره کې د سرحدي نشو په نوم جوړ سوي پیلرونه موجود دي، خو د ایراني عسکرو له لوري د غبل لوري نشي لري سوي دي.
دا زموږ پیلرونه ټول چې زموږ په خاوره کې دي دا ټول موجود دي، تنها شاید طبیعي حوادثو په اساس باندې بارانو دي شانو لږ دغه کړي زیانمن کړي، مګر خپل پیلر موجود دي. 53 و 54 دغه ځکه د منازي دي، اکثر اوقات د دوی کسان په دې ساحه کې را داخلیږي چې زموږ دخوا ممانعت کیږي. سیاسي خلکو یا د وزارت خارجې دخوا باید دا اجرات هغوی ترسره کړي. دغه پیلرونه شناسایی سي چې دا پیلرونه موقعیتونه یې تثبیت سي.
د سرحدي پولیسو د لیوا کمانډان وویل د هلمند او نیمروز ولایتونو د سرحدي کرښو د ساتلو وس لري، خو په سرحدي سیمو کې د پولیسو لپاره د تاسیساتو د نشتوالي تر څنګ د څښلو لپاره د اوبو د نشتوالي له امله پر سرحدي سیمو نسپاته کېدلی. پدې خاطر چې سرحدي پولیس په سرحدي سیمو کې ټاکل سوی پولي وپیژني او د عملیات پر مهال د ځان موقعیت هم پیدا کړي، په یو څو ورځني ورکشاپ کې برخه اخلي. په دې ورکشاپ کې سرحدي پولیس ته د جی پی ایس او نقشې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکول کیږي.
زمانو مری جان د دویم کنده کمانډر، په خریطه باندې کار ډیر ضرور دی او خصوصا جی پی ایس. جی پی ایس هغه شی دی چې فعلاً لپاره په خواز موږ په پوز کې نو، مګر فعلاً لپاره موږ په پوز کې داشته دی او ضرورت لري ورته چې ډیر اساس ته واغې کې ډیر مختلف شین دي چې ایران لکه کمپیوټر هغه هم داسې سیستم دی واغ ضروري شین دي چې موږ یاد کوو اوس په دې من لګي کار کوو. ډیر څه یاد کړل لکه واري د یو خپل موقعیت پیدا کېدل او یا مثلا د دشمن د موقعیت پیدا کول په دې وزانه.
د شپږم سرحدي زون مسولین وای په نیمروز او هلمند ولایتونو کې 2000 تنه سرحدي پولیس لري چې د ایران په شمول د پاکستان سره د افغانستان 601 کیلومتر ګډه پوله ساتلای شي.
خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمشنری وایي د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو د راستنیدو کچه دوه برابر شوې ده. په شمال کې د دې سازمان ویان وایي د کډوالو د راتک عوامل په دې ولایتو کې نسبی امنیت دی، ځکه د ایران او پاکستان نه خلک د ولایتو ته راستنیږي. د ازادي رادیو خبریال لطیف صحق.
په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمشنری ویان فهیم همدرد وایي په 2012 کال کې په ټولیز ډول په دې 9 ولایاتو کې 4015 کورنۍ هغه افغانان چې ایران او پاکستان کې ژوند کوي بیرته راستون سوي دي، چې 2194 تنه افغانان پکې شامل دي او دا ښیي چې تیر کال په پرتله سره د راستنیدونکو کچه دوه برابره شوې ده.
البته در طی سال 2012 میلادی تا ختم نوامبر امسال،
البته در 2012 میلادی کال در نوامبر میاشت تر پایه 4015 کورانه چه پوپولیز دول 2104 نویتن است که شامل دی در پاکستان هاو ایران هوادون و نرستان سوی دی چه کچه دو 2011 کال پا پرتله سره دو برابر ده. هم در دوی دا کدوال پا خپل خواخ دی گواندی هوادون و نرستان سوی دی. همدرد وایي هغوی په شمال کې په هغو ولایاتو کې ځای پر ځای سوي دي چې امنیت د نورو ولایاتو په پرتله سره ډاډمن ده. او زینی هم توانی دلیدی چه زانت ده کار زمینه برابر کرد. پا هم دیال که کمی کورانه چه شمال تراستان سویدی وی اغوی پر دیر بد آلت که جوان کوی.
ما که چند روز شده از ایران آمده مونجا کار
مونگ چور از مخکی ایران نراغلو التا بیکوری و او دی پیسو ارزخت کم سوی و مونگ دلتا راغلی و دیر فقیر و ناداری او باید مون سرم رست ترسو هست.
زندگی ما مردم در غریب مردم فقیر مردم اومدیم در مینجا تاشم
لبل خواد بلخ ولایت د کډوال او راستنیدون کو چارو د اداري رئیس هم د غوستون زمینی د دې اداري رئیس عبدالصبور قادری وای ز ټولو اغه مرستکون کو ټولونو او ملی سوداګر نه غوړم ترڅو د راستنیدون کو کسانو سره مرسته تر سره کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری د اسایل مخه وسمهال هم 3 میلیون افغانان په بهر کې ژوند کوي چې ډیره په پاکستان کې میشتي اما په تیرو څو کلونو کې 4.5 میلیون تن افغانان راستنه سویدی چې 1 میلیون تن یې په شمال کې میشتي.
په کورنیو موضوعاتو کې د دې خبرونې وروستی راپور واورې. د افغانستان د ستاندرد اداره وایي په هیواد کې اکثره لګښتي مواد غیر معیاري دي. د دې ادارې چارواکو نن د تولیدونکو او وارداتي موادو ته د ستاندرد جوړولو په غونډه کې وویل هڅې پیل کړي چې د ستونزې د حل لپاره علمي پروګرامونه جوړ کړي څو دا مواد د خلکو د مسؤلیت ضمانت وکړي شي.
په افغانستان کې د ستاندرد ملي اداره وایي چې په هیواد کې د خلکو د روغتي ستونزو عمده عامل په بازارونو کې د غیر معیاري خوراکي موادو موجودیت ده. د دې ادارې مسؤلین وایي د هیواد ته هر ډول مواد واردېږي، کیفیت یې په بشپړه توګه نه څارل کیږي او د خلکو د اندېښنو سبب ګرځي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تولیدونکو او وارداتي موادو لپاره د ستاندرد جوړولو په یوې مسلکي مشورتي غونډه کې وویل تدابیر نیولې سو د موادو د کیفیت کنټرولولو ته ځانګړي اصول رامنځته کړي.
ما امید او توقع دا چې وزارت محترم سیاتامه په دې حق له نور هم ډیر زیاتره توجه وکړي چې هغه غذایی مواد چې بی کیفیت دي او یا هغه دوايي مواد چې بی کیفیت دي مطابق د ستاندرد دي که هغه کسانو سره چې سفرونه کوي هغه سره جدی برخورد وشي. موږ مشترکان کار کوي ستاندردونه د دې په کومه همکاري موږ ته وینو او تصویب او د تطبیقي ساحه او تطبیقي چاندې د پخاړه
په دې مشورتي غونډه کې د ګنشمیر مربوطو ادارو استاذ غډون کړي وو. وسمهال افغانستان ته اکثر خوراکي او د ضرورت وړ نور مواد له بهر څخه واردېږي. راپورونه وایي تیر کال افغان سوداګرو له پاکستان څخه د سباند شپږ میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي مواد وارد کړي دي. همدارنګه چین او ایران هغه هیوادونه دي چې تولیدات یې تر ډېر ځای افغانستان ته واردېږي. د کابل ښار اوسېدونکي په بازارونو کې د دې موادو کیفیت اندېښمن کړي او د معیار په نه کنټرولولو یې انتقاد کوي.
فلحال ز مامور چې د نه جوړې ده هېڅ فایده علاج ونهستهبېفته
دا غوښه بېکاره غوښه ده داسې ده غوښه ځکه چې د پختیا وروسته یې د هډوکي ګرسره تورې ده. فکر کوم چې هلته د اکسپایري دوی بېل ته راسي.
کابل ښاریان دا هم وایي چې حکومت باید د دې موادو لویو واردونکو ته جدي سپارښتنې وکړي سو د بی کیفیت موادو لواردولو ډډه وکړي.
خبری مجله اوري.
د نصر د لانجمن اساسي قانون په اړه د ترسره شوی ټول پوښتنه د نتایجو له اعلان مخکې مصري قاضیان نن هغه شکایتونه څیړي چې د ټول پوښتنه په بهیر کې د بې نظمۍ په اړه دوی ته رسیدلې دي. اجمل اند او په دې اړه د رویټر خبری آژانس د راپور لنډیز.
د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې چې د ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ اسلام پالو په بیړه تدوین کړي او ټول پښتنه ته وړاندې کړي مخالفان په ټول پښتنه کې د شوو سرغړاویو پاړه د هر اړخیزو تحقیقاتو غوښتنه کوي. د هغه سروې له پلوه چې د مصر اخوان المسلمین ترسره کړي د کومې ډلې ملاتړ چې محمد مرسي واک ته ورسوه د مصر د نفوسو درېمې برخې په ټول پښتنه کې ګډون کړی دی او په سلو کې 46 کسانو د اساسي قانون مسودې ته د هو رایه ورکړې ده. د مخالفانو لخوا هم یو ترسره شوې شمیرنه همدا نتیجه په ډاګه کوي. خو دوی وایي چې د ټول پښتنې په دواړو پړاوونو کې پراخې درغلې او سرغړاوې شوې دي. د مصر نوی اساسي قانون غواړي چې د حسنی مبارک له دورې سره چې دوه کاله مخکې له واک لري شو د فاصلې وکرخه وباسي او په مصر کې د یو باثبات او د ملکي مشرتابه لاندې پر ډیموکراسۍ ولاړ حکومت بنسټ کېږدي. خو د نجات ملي په نوم جبهه چې د محمد مرسي سیاسي مخالفان دي وایي نوی اساسي قانون د لیبرال او اسلام پالو ترمنځ چې په ګډه د حسنی مبارک رژیم نسکور کړ شته مخالفتونه نور هم زیاتوي او هغه ګډوډۍ وګدوي چې د مصر ټولنه او اقتصاد ورسره مخ دي. که چیرې د مصر خلک نوی اساسي قانون ته د هو رای ورکړي تر دوو راتلونکو میاشتو به په دې هیواد کې پارلماني انتخابات ترسره شي او د دې هیواد د اسلام پالو او لیبرالو ترمنځ به د سیالۍ او مبارزې یو نوی پړاو پیل شي. دا چیرونو د کمیټې یو غړي قاضي محمود ابو شاشا ویلي دي د کمیټې دا مهال د ټول پښتنې د دواړو پړاوونو او د هیواد څخه د بهر میشتو مصریانو د رایو نتایج راټول کړي او په دې اړه په ور رسیدلو شکایتونو خبر کړي. درموړي په وینا تر اوسه پورې په رسمي توګه د ټول پښتنې د نتایجو د اعلان وخت نه دی ټاکل شوی. د امیر حمزوي په نوم د مصر یو لیبرال سیاستوال وایي د مصر نوی اساسي قانون به مشروع قانون نه وي او دوی به یې پر ضد سوله ییزې مبارزې ته دوام ورکړي.
قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو لومړنۍ مخمنۍ خبرې مجله مو واورېده.